درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات مې قبول کړئ. کله مونږ وکړلې ځکون کو زه برښنا خوړی او زره به هم تاسو ټول تشریح واس پېما د ولسم ټولګي جغرافي مزمن پنځله سم لوسته. هله د چې تاسو ټول کله مونږ وکړلې ځکون کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم پتن خو زه ځکون کوم چې له دې نه چې تاسو د نن ورځې ویلوس پېل کوم د تل پسې تاسو ټول درنو ځکون کو سره یو زره به هم یې لای کوم چې مرکه له دې نه تاسو د نن ورځې ویلوس پېل سي تاسو ټول کله مونږ ځکون کې به له خپل ځانون سره د یو ولسم ټوګي جغرافي مزمن کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. که درمونه وګلري زده کوونکو نن ورځ مرو ستاسو پنځلسم لوست درسي موضوع چې دی یا هم درسي اهداف مو چې دی په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي. نو هیله ده چې تاسو ټول که درمونه زده کوونکي نن ورځ د لوست پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو که درمونه زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته ویل کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څرنګه چې قدرمنو زده کوونکو موږ او تاسو په تیرو لوستلو کې د ډبرو سکرو په هکله معلومات لاسته راوړل، خو یو ځل بیا هم موږ او تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشا د څه څخه اخیستل شوې ده او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. موږ ویلی شو چې د ډبرو سکرو منشا چې د خپل نباتي منشا لري، چې د ډبرو سکرو د ونو او بوټو د ډبرینې پاتې شینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوي دي او د اوږدې مودې پتریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دې بڼې ته تغیر غلی دي او د دغه بڼې ته تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پدشنی په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوي دي. موږ ویلی شو درنو ځکونکو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکرو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دی کله زده کوونکو زموږ او ستاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پېړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج سوله او پرمختیا پیدا کړله، نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني عصر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه. چې د ډبرو سکره بېلابېل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپېژنو. چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی ډول چې دی وچ سکره. وچ سکره یا هم د انتریست سکاره په نامه سره یادیږي چې دغه ډول سکاره چې دی درنو زده کوونکو خپل ذاته ځانګړي تور یا هم ایرته ورته رنګ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر څلور نیوي پرې کاربن پکې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازه په کمه اندازه سره ده. یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دی په کمه اندازه سره دي، نو له همدې امله څخه د برېښنا په تولید کې د ماشینونو په ګرځول کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکونکو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دي، چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دي، کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره ډېر ښه ډول سکارو له جملو څخه شمېر کیږي. چې کوک هغه سکاره دي چې پرته له لوګي څخه سوځي، یعنی لوګي نه کوي، د هغه څخه پرته سوځي. یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي. چې دې ته که چیرې تاسو په خپل روزمره ژوند کې د دغه سکارو سره مخامخ سوال چې هغه لوګي نه کوي، باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي، چې قیر یعنی ډبرو سکاره دي. او همدارنګه په پرمختللو هېوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي، چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازه یې پکې په څلو کې 48 ده. یعنی د دې اندازه هم د کاربن اندازه یې په کمه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو دریم چې دی په خپله د مجار یا هم لنګیت سکاره دي، چې دغه سکاره په خپله د نورو په پرتله سره سپک، یعنی د دې حجم چې دی کم دي. او دغه ډول سکاره چې دي د بوټو او لرګیو د پاتې شینو څخه دي، چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دي اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره ده. نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کیږي ډېر ښه او ژور سوځي او له دې عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي، نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوي دي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه سکاره چې دي په سلو کې 45 هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کیږي، د لنګیت سکرو په نامه سره یادیږي، چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالې سکونکو، اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسره دی، چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دغو ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوه‌ای یا هم خامو سکرو ته ډیر ورته دي، یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورته وال چې دی خامو سکرو ته ورته دي، یعنی رنگ چې دی خام دی او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري، ځکه چې دی یو ډول رژند جوړش په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی شو چې دا سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لن ډول سره موږ وایو، څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهم یې هم د کیر د ډبرو سکاره دي، درېم د مچر یا هم لنګیت سکاره دي، څلورم په خپل د تور د ډبرو سکاره دي، چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو. یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي، درنو زده کوونکو، څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي، ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هالند، آلمان، انګلستان او پولند کې دي، چې د دغو سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخوا راهیسې څخه ایسته شوي دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسیدونو نښې چې دي، له روی څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګویزباس څخه ترلاسه کیږي، او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک، بلکاش، د جهیل شمال یا او مکسیکو ته نږدې د تولال لسیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي، او د دې تر څنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده، چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او هم شنن د دې تر څنګ که در منځ کوونکو، د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دی په خپل د سکایټلین دی، منډلینز دی، او همدارنګ جنوبی ولیس دی. د دې تر څنګ د دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کیږي، چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې تر څنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې، هغه په خپل د شمالي امریکا دی، چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده، او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکاره د نړۍ تر لوی زیرمې لري، چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي، لویدیز ویرجینیا د پلنسینیا د الینیاز د کنتاکی د وهیو د اندونیا د او کلورادو هیوادونه دي، چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درېیم مرکز چې دی، هغه د آسیا مرکز دی، چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو کانونه پکې کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم کانونه پکې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده، چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول کانونه پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکرو لري چې د اوسپنې د ویل کېدلو په کارخانو کې وسخه استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. وس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه بلوچی، څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. کچیر مو راتاسو وایو درنو زده کوونکو، د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره کچیر مو راتاسو دی یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټول نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلوکې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه ندی تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې، په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون رامنځته راغلی چې یو شمېر دایش کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا یې هم وس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکرو روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل د ډبرو سکرو یو شمېر اروپایي هیوادونه ته لیږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکرو المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي. همدارنګه د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي، چې په اوسني وخت کې درنو ځکونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې په کې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي، لکه کیر، رنګ مواد، سلپاید، انومیلیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرتب تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې مرتب تاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپېژندل، او هم شنن د ډبرو د سکرو مهم مرکزونه مو په نړۍ کې وپېژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکرو څه شي دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکرو د څه څخه مینځته راځي. نور نو کتر مونږ د کون کو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه شوي اوسئ. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم، د لا پمان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات می قبول کی قدر منو غلری سکون کو زبرش نا غفار یوز لبی هم تاسو ټول تشرق واس په مدد ول سم ټول کی جغرافیه مزمن بنزل سم راسته. هله دشت تاسو ټول قدر منو غلری سکون کی برات رو غو جوړه صحت مند او سری او د صحت چم په تنوی. نو قدر منو سکون کو مخ لدین شي زاد نن ور سی تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر منو سکون کی باید تل په سیر لخ پلو زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب چاو قلمونه ولری تر سو کولای سی د تل په سیر د نن ور زی د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپله بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او همچنان نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړي او ترې استفاده وکړي. قدرمن زکون کورنن ورځ په 15 لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي. لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبي، دویم هندي او اردو ژبي، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمن او خوښ زده کوونکو، د لسته پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په هکله معلومات لاسته راوړو. خوښ زده کوونکو، سلاوی ژبه په خپل د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له یې هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ریښه یې هم انشا یې په خپل هندو او اروپایي ژبې دي، چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شیده مروجه ده، یې هم په دودیزه توګه سره رواج لري. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمون زکونکو د مسیحات لمړي پیړۍ په پیل کې بالتیکي او سلاوي قبیلو د ختیځې اروپا لویه برخه ونیوله، چې په لویدیځه کې بیا بېرته جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده، چې د 5مې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بېلابېلو خواوو کې پراخه کړله، او اوس دغه سلاوي ژبې چې د ختیځې اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه دغه سلاوي ژبه په ختیځې اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي سکونکو، سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنی له محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده، چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده، چې دغه د روسي ژبه په خپله د سایبریا او په تایگا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواوو کې، د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرین کې په مروجه توګه سره رواج لري، او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زکونکو، دغه سلاوي ژبه چې ده د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي، چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلوندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مکدونی خلک چې دی په دې ژبه باندې خبرې کوي، چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري. یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي، د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دی یو د بل سره ورته والی لري، او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمیرل کیږي، چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو له بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخیستل شوې ده. نو درمونه زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو، چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کېږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده، چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي، چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه شیده درنو زکونکو د پاکستان، بنگالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي، او دغه اردو ژبه شیده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت څخه مشتق شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې ده، او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنگلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده، چې پاکستان، بنگلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شوونکي، چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونموله، او دغه اردو ژبه چې د قدرمنه زده کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی، د پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی، چې لومړنی بنسټ یې په خپل په هند کې د مسلمانانو د فتحینو پر اترو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده د ترک، پاریس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو
ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوی دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبه دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. نو موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هندي ژبه په خپله رسمي اخص چې دی بیرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې ژبه کې په خپل پخوانی فارسي، ترکی او هندي ژبه باندې کړي دي چې د دوه له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څنګه له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنه ځکون کو تر دې دم پرې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې، هیله من دیم چې څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چې او یو څه پوسی وو سري. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. کدرمنځ د کونکو کچیر مړه تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط متوجه او سیجو هغه پرمختګونه چې د پهنی په بیل بیل برخو کې رامېسته شوی دی، هغه کچیر مخابرات او سیجه، هغه کچیر د سپور مکی معلومات او سیجه، هغه کچیر انټرنیټي معلومات او سیجه، یا هم ټکنالوژي او سیجه او داس نور هغه کوم لاستراولنی چې په نړۍ کې په خانه وي موجوده او اوس وخت رامېسته شوی دی، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسمو ترمنځ اړیکه او ارتباط ټینګولو لامل ګرځېدل دي. اوس وخت کې دا اړیکه او نړیوال کېدنه مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خوښۍ او حاصلت په هر کې وپوهیږي، ارتباطات سره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلی شو هغه لیر پاسلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچیر د سوداګرۍ په باره کې وي، کچیر د صنعت په باره کې وي، کچیر د زمکی په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داس نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلای شو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سره ترسو، هغه کچیر په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د وی سیمې څخه او بل سیمې ته معلومات انتقالول وي، یا هم د ډیر او پروتوسیمو کې زموږ او تاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او تاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، دا هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم او انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته شوی ورسې د دمو را تاسو د اسانتیا برابرې وي، تر څو موږ تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کاس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دوغ څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو کدر منځ د کون کوچ د اړیکه پرمختګونه، یا هم ټيلي کمیونیکیشنز چې دی پرمختللې رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي، هغه واټن یا هم هغه لیر فاصله چې مراد تاسو یې په لاند وخت کې نه سره لمنځ وړلې، خو دغه انټرنیټ، فیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي دا مراد تاسو ته دغه اسانتیا برابر کړي ده تر څو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او لیری واشنه لمن سخی یوسو. او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داس نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمينه برابر کړې ده چې شمې سالي موږ تاسو داس ویل سو کچيري د بدر تی مالونه یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړی دي، دغه مالونه وګړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کوو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو او لنی ویار که څه بیرته د بوی تواریف کړو، نو دغه وارد کوونکی توکي چې دی مراتس کول سي د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنۍ سره د خپل معلومات په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل نوې پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې به ما اخیستل د معلومات وایي، د معلومات کرایه، د معلومات اغه کوم خصوصیات چې دا ټول موږ تاسو کولای شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولای شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ لاله څخه خلاص کوو، حل کړو او په لاند وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سره ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوي برابرې وي چې نه یوازې د چمر تاسو خپل روزنی ژوند کې پرې مخته کول شي، بلکې موږ تاسو کولای شو خپل په آینده ژوند کې هم د دوه انټرنیټ چې وسایل په واسطه سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شیست چیدی هغز مرستاسو پشوند که کچیر مرستاسو غارو آری کاو نروا که دون که شخصیتون لجم رسا خوش میرل سو نو مرستاسو تا پکار ده چی زیاد شمیر کسان سر آری کاو ارتباط بلرو او ده اصری تکنالوژی سر بلتیا بلرو هم دارنګه قدرمنو زده کوونکو هغه وسایل مرته سنن وسپلوس کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي موږ ویل سو قدرمنو زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافي حقایقو موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسایلو پورې چې اړ لري کچې مرته سو غواړو د هیواد جغرافي موقعیت په حق له د یو هیواد جغرافي ویش د یو جغرافي هیواد مشري ویش د هغوی د کوم او نجات په حق له معلومات لاسته راوړو یا هم دارنګه د سمې کې د کائناتو د پوژمی د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي نو هغوی ټول ته پکار ده ترڅو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي اړیکې وپیژني د هغوی د وسلو و ډولونه وپیژني د هغوی د نمونه سره آشنا شي نو ویل سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي و د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو به د حیواناتو په واسطه سره مالونه دی وځي څخه بل ځای ته انتقالوله همدارنګه په پلي ډول سره به د وسیم څخه بل سیمې ته لیک او احوال پرسی کوله لیک به د وسیم څخه بل سیمې ته په پلي توګه سره استوي یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول یا هم په پلي توګه سره به سره ترسو خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي نړۍ پرمختګ وکړي ساينس پرمختګ وکړي نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه موټرونه سیملورن کې ټلیفونونه مونولوګ او همدارنګه بیسیم ټلیفون رادیو ټلویزیونونه انټرنیټي وسایل داسې وسایل مې ستراغله چې دا لري واټن او لري فاصله په لاندې وخت کې سره راکمه کړل د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه مو راټاسته واخلي نو موږ تاسو په لاندې ډول سره کولای شو چې هغه ته وایو چې اسري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي په خپل رادیو د چې منځني د اوشتي د اف ام سپیلری همدارنګه ټلویزیون دی موبایل دی کمپیوټر دی انټرنیټ دی مصنوعي سپورمکې دی چې مراد تاسو کولای شئ هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه رقم کړو نو که درمنځ د کونکو تر دې دم پورې مراد تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم څنګه د اړیکو د وسایلو ډولونه او پیژندل هله د شی وسو معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي وساندل اوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده ده په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه وایس دوم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ دریم هندي او اردو ژبه تشریح کړئ نور نو تاسو د نن ورځې دوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي شه وخت ته غواړم د علاقه مند
Oh, نه